بررسی کند.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات، برنامه نیم ساعته حاضر در اینجا پایان می‌یابد. رحمت الله افغان در یک برنامه تازه با شماست.
مننه سحر جان، تاسو ستړي مسی درنو اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی د یو ساته پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غاګل ازادي رادیو څخه اوري په دې خبري ټولګه کې اوري چې تمه د سبا د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر وکړي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروستیو ورښتونو د مرژو بې ترڅنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې دي، خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي د دغه هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو له کبله څو کورونه لاندې سوي دي او لږ تر لږه دیارلس تنه مړه سوي دي. ایران په پام کې لري د امریکا د غیګنیونې د ټیم غړیو ته ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. په پیل کې د افغانستان خبرونه له حدیث پردې څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي، خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله درویش تنه مړه شوي دي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا دوشنبه په یو رسمي دوه ورځني سفر روسیې ته ځي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي، خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. خاغلی کریم نن ازادي رادیو ته ویل چې حزب اسلامي په افغانستان کې د متمرکز ریاستي نظام لاټړ کوي او په راتلونکو ټاکنو کې به ونډه واخلي.
حضور حزب اسلامی افغانستان به مسامه یک تنظیم سیاسی
د وی په دولتي جوړښت کې د یو سیاسي ګوند په توګه د حزب اسلامی د موجودیت خبره هغه مسله ده چې پراتلونکو ورځو کې بل افغان حکومت سره پرې بحث وشي، خو خپل ګلبدین حکمتیار د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ پر حزب اسلامي ټول وضع شوي بندیزونه لری کړل، او د حزب مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیسته وویسته. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله درویش تنه مړه شوې دي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس نن ازادي رادیو ته ویل چې د ورښتونو له کبله د یو شمېر ولایتونو اړیکې هم له ولسوالیو سره قطع شوې، خو د یادې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې روانې دي.
په تیرو 43 ساعتونو کې د انساني تلفاتو شمیر درویش تنه دی، او د ځینو ولایتونو اړیکې له ولسوالیو سره پرې شوې دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورښت له امله له زیانمن شوو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. روسي کورنۍ خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا دوشنبه په یو رسمي دوه ورځني سفر روسیې ته ځي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته ویل چې صلاح الدین رباني به په دغه سفر کې له خپل روسي سیال سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل او مسکو ترمنځ د ګډو امنیتي همکاریو په اړه هم خبري وکړي.
قرار است وزیر مخارجه جمهوری اسلامی افغانستان به روز سه‌شنبه 19 با
د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د سه‌شنبه په ورځ له خپل روسي سیال او ځینو لوړپوړو چارواکو سره وګوري، او تمه ده چې په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا بحث وکړي.
تخنیکي نظامي بحث او تبادل نظر نمایي.
صلاح الدین ربانی په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو ریپورټونه ورکړل شوي چې د مسلې د افغان حکومت غبرګون هم له ځان سره درلود. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي د دغه هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو له کبله څو کورونه لاندې سوي او لږ تر لږه دیارلس تنه مړه سوي دي. د چترال د ملیشا ځواک قومندان نظام الدین شاه وویل لږ تر لږه 12 تنه ژغورل سوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاندي شایما ایوب د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
چترال کې هم ډېر زیات سنو فال شوی دی او نن چې دی دا کریم آباد ویلی کې شوشان چکم ویلیج دی هلته دا ایوالانچ دا شوی دی تقریبا 20 پلس هاوسز باندې دا شوی دی 5 فیملیز د سیمو چې هغه هلته پاتې شوي دي
د درنې واورې اورېدو له کبله د زیاتو سیمو لارې بندې سوي دي ایران په پام کې لري د امریکا د غیژ نیونې د ټیم غړو ته د ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله په پام کې دغه مسابقې د فبروري پر 14 او 18 وسی ایران په دې توګه له خپلې هغې پرېکړې شاته سوچې د جمعې په ورځ ویلې و نور به امریکایانو ته ویزه نه ورکوي ایران هغه اعلان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایوي فرمان په ځواب کې کړی و چې له مخې ایرانیانو ته د ویزې ورکول درول سی بی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي د امریکایي ورزشکارانو ټیم ته به د امریکا د هغه فدرال قاضي د پریکړې لکبله قسمن ویزی ورکړ سي چې د ولسمشر د اجرایوي فرمان د عملی کېدو مخه نیولې ده د امریکا د ایوي ولسوالۍ د محکمې قاضي جیمز رابرټ پرونه وخت حکم ورکړ چې د ولسمشر اجرایوي فرمان تر هغه نسی عملی کېدل چې د واشنگټن او میناسوټا ایالتونه د داوا د اقامې په باب فیصله نیوي کړي بلخوا په سن فرانسیسکو ایالت کې د امریکا د استیناف یوې فدرال محکمې د عدلي وزارت هغه استراري پیشنهاد رد کړ چې له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان بیرته اعاده کیدای شوی دغه فرمان د لنډ وخت لپاره امریکا ته د او هیوادونو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي ورتګ منع کوي او امریکا ته د ټولو کډوالو د داخلېدو مخه نیسي محکمې نن د واشنگټن ایالت او د ټرمپ له ادارې څخه غوښتنه وکړه چې تر سبا غرمې پورې نور دلایل وړاندې کړي د امریکا یو محلي قاضي رابرټ د جمعې نه وخته حکم ورکړ د ولسمشر اجرایوي فرمان تر هغه نسی نافذېدلی چې په وړاندې د داوا د اقامې په اړه واشنگټن او میناسوټا ایالتونو فیصله نوي کړي د امریکا عدلي وزارت ویلي د قاضي حکم د ولسمشر او ملي امنیت په باب په قضاوت کې زیاتای کړی دی دغه وزارت وایي یوازې ولسمشر دا فیصله کولی سي چې څوک امریکا ته تللی یا هم پکې اوسېدلی سي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ته د قاتل له خطاب کولو ډډه وکړه خو ویل چې امریکا هم ډیر قاتلان لري په پام کې د لفاکس تلویزیون سره د دغه مرکه نن خبرې سي خو ځینې برخې پرون خبرې سي وې د مرکه کوونکي بیل او رایلی له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا د روسیې د ولسمشر پوتین درناوی کوي ټرمپ په ځواب کې ویلي زه احترام کوم خو زه د ډیرو خلکو درناوی کوم د دې معنی دا نه ده چې زه به ملګرتیا هم کوم د امریکا ولسمشر ویلي غوره ده که له روسیې سره جوړجاړی وکړو د دې په وینا کې چې روسیا د اسلامي دولت ډلې د سخت ریزو یا هم په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې را سره همکاري کوي دا یو شکار دی خبریال پښتنه وکړه پوتین یو قاتل دی خوشاغلی ټرمپ په ځواب کې ویل وژن کې خو زیات دي موږ خپله هم ګڼ قاتلان لرو څه فکر کوي چې زموږ هیواد دومره بې ګناه دی او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته وویل چې هیواد به یې له روسیې سره د اوکراین په کړکېچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له اوکراین روسیې او نورو ټولو خواوو سره د پولو په اوږدو کې د سولې له بیرته راوستلو سره د مرستې لپاره کار وکړو د پوروشینکو دفتر په اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د اوربند سمدستي ټینګښت پر اړتیا هم خبرې وکړې بلخوا د اوکراین د پوځ ویان الکساندر موتیزیانیک پرون یوه کانفرنس د ټوریزم ضد عملیاتو په ساحه کې وضعیت لا هم کړکېچن دی دښمن پرون له اوربند څخه څه باندې 100 واری سرغړونه کړې ده د دونیتسک هوایي ډګر او اوزوف سیمې ته نږدې کړکېچ لا هم په لوړه کچه دی اوکراین اندېښنه څرګنده کړې چې ټرمپ شي له روسیې څخه ځینې بندیزونه لرې کړي
ګلبدین حکمتیار نه په دولتي تشکیلاتو کې ځان ګډوي او نه هم غواړي
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل تاسو کولای سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې تمدا سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر وکړي
سر جیوانی سفر دستی بلی مبارزی مشترک در برابر سلسای مشترک امنیتی منطقهی و همچنان استفاده از سلسای مشترک ما رو در بحث قرار فرسته
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروسته یو درنو واورو او رښتونو مالی او ځاني زیانونه اړولي
تعداد تلفات انسانی تابحال تایی که لحظات گذشته 23 نفر است و در بعضی ولایات راه های مواصلاتیشون و ولسوالیهایشون موقتا مفتوب شده است.
او نن په ټول نړۍ کې د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده.
سرطان د بد مرغه یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده او په افغانستان کې څه چې په ټوله نړۍ کې د دې کچه او پیښې ډېرې زیاتې شوي دي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ، ده او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. تمه ده سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل صلاح الدین ربانی به د خپل سفر په ترڅ کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو روسي چارواکو سره په دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. نور معلومات د عباد الله حننزي په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده د روان میلادي میاشتې په ومه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې وګوري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې به د افغانستان د حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې، د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر زیاتېدو او د سیاسي، پوځي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. دی وایي د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر ټولو مهمو موضوعاتو، په سیمه کې د ګډو امنیتي ګواښونو او پر وړاندې پر ګډې مبارزې او همداراز د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وشي. ښاغلی مستغنی وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د دغه سفر په ترڅ کې د روسیې له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د ښاغلي ربانی د سفر په اړه خبره شوې، د تروریزم ضد مبارزه کې د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د کابل پر عملي همکاریو ټینګار شوې. په خبر پاڼه کې همدارس په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې نفوس مخ په زیاتېدو دی او یاد ډله هڅه کوي چې د نورو وسلوالو مخالفینو جوړښتونه جذب کړي. مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په تازه راپورونو کې روسیا طالبانو ته تا د پرمختللو وسلو پر ورکولو تورن شوی. په فرا کې امنیتي چارواکي ادا کوي وسلوالو طالبانو ته تا داسې پرمختللې درنې وسلې رسیدلي چې ان د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او د دغو وسلو زیاته برخه روسي مارک وسلې دي. د دې مخکې روسي چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي او ویلي دي چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ په لړ کې له طالبانو سره معلومات شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی که څه هم مسکو ته د رباني پر سفر خوشبیني ښیي، خو وایي چې روسیې چارواکي به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د وضعیت په اړه له ښاغلي رباني سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. دی وایي له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ له څرنګوالي وروسته چې د افغان حکومت اندېښنې هم راپارولي، احتمالا روسیې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې عمله بللې څو د افغانستان حکومت سره روښانه خبرې وکړي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ لامل د امنیتي ګواښونو په اړه د دغه هیبات اندېښنې دي چې په افغانستان کې محسوس کړي. ښاغلی مهدوی وایي د افغانستان په اړه د روسیې سیاست تر ډیره د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو پورې تړلی دی. سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې مسکو ته د ښاغلي رباني سفر د افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې د خپل وروستیو اقداماتو په اړه افغان حکومت ته وضاحت ورکړي او د افغانستان په اړه حسن نیت وخی.
ازادي راډیو لهونه ترو و ورځې پونه کې
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وای وروسته یو ورښتونو د مرګ جو به ترڅنګ نګدی د هیواد ټولې لوی لارې هم تړلې. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاستن ازادي راډیو ته وویل تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه سوي چې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي، خو د دوی د مرستندوی ټیمونه هڅه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي او مواصلاتي لارې خلاصې کړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د ډېرو ورښتونو له کبله درویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په یو شمېر مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې زیاتره مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې واورې او په یو شمېر نورو کې بیا بارانونه شوي چې د مرګ شوبلې تر څنګ یې زیاتره مواصلاتي لارې هم تړلې دي.
در مجموع ابی بارندگی در تمام ولایات افغانستان
په مجموع کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه او په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوي چې له امله یې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې درویشتنه مړه شوي او په یو شمېر ولایتونو کې مواصلاتي لارې بندې شوي چې د خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پروان ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د واورې خویدنې له امله شپږ تنه مړه شوي چې شپږ مېرمنې شپږ ماشومان او څلور تنه نارینه پکې شامل دي. همدارنګه د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د مرګ شوبلې راپورونه خپره شوي خو دقیق شمېرې لا نه دی معلوم. د مرګ شوبلې تر څنګ په وروستیو څو ورځو کې ډېرو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې لوی او وړې لارې هم تړلې. د سالنګ د حاجیګک کوتل او د کابل کندهار لار د زیاتې واورې او واورې خویدنو له امله تړل شوي چې له امله یې سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. همدارنګه په ختیځ لویدیځ او جنوب کې هم ګڼې لوی او وړې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې دي. په شمالي ولایتونو کې یو هم د بدخشان ولایت دی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ډېرو ولسوالیو مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغه ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اړولې.
تلفات مالی ډېر خلکو ته اوښتي دي. لارې څلورلس ولسوالۍ فعلاً بندې دي او جعلي طرفات هم لري او فعلاً واوره هغه دی ولاړه ده. خو آسمان وریځ دی، احتمال د واورې د ورښت بیا هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د واورې او بارانونو د وروستي ورښت له زیانمنو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته او د اړتیا په صورت کې هوایي ځواک وکارول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د وروستیو ورښتونو له امله د تلفاتو شمیر 25 تنو ته رسیدلی ده. بلخوا د ننګرهار په لرې غرنیو ولسوالۍ کې د زیاتې واورې د ورښت له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې د واورو د سخت ورښت له امله خلکو ته درانه زیانونه اوښتي. د ولایت وینا توله خوګنی وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې شاوخوا دوه متره واوره شوې ده چې له امله یې په لسګونو کورونه تخریب شوي، په سلګونو څاروي تلف شوي او د دې ولسوالۍ ټولې غځېدلې لارې هم بندې دي.
ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې یو سل 15 کورونه د زیات واورو له امله تخریب شوي. 250 سرکاروي مړه شوي دي او زرګونه د دې په زموږ په ولایت تاسوونه هم له منځه تللي دي. شاوخوا دوه متره واوره تخریب ول خلک شوي ده او ټولو کلو ته د تګ راتګ لارې هم تړل شوي دي. همداراز په خوږیانو سرک ولسوالۍ کې هم ورښتونه شوي دي چې له امله یې ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي.
بلخوا په ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي د ځینو ولسوالیو نه دوی سره هم د تخریب شوو کورونو ارقام شریک شوي دي خو نهایي نه دي. د دې ادارې مشر عبدالبصیر سباون وویل دوی د ورغځپلو سیمو کې له خلکو سره په اړیکه کې دي او زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستې پوره چمتووالی لري.
د مخنیوي لپاره او یو د دې تر څنګ د دوی لپاره د امکاناتو د مهیا کولو په برخه کې موږ کامل آمادګي لرو. زمونږ دا پتن د لزرونو تر 15,000 کورنیو پورې زمونږ اداره او همدارنګه چې موږ سره کوم همکار موسسات دي دغه آمادګي لري چې موږ پیښو ته په وخت لاسرسی وکړو او دومره خلکو ته زمینه د مرستې برابر کړو.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د واورې د ورښت له امله په ټول هیواد کې درویشتنه وزل شوي او دا رنګه په ځینو ولایتونو کې غځېدلې لارې هم تړل شوي دي.
ژوند
آزادی
خزینه تسری جاز نور کی چدو بش تذکرہ وخلی
دلانا فیصلہ وا منگولا وقت در شری
پوہنا
زویمون پا مرتب کی دباران دپارا پانایی نشتمون پزمک کینو
تاسو اساسی حقونا آزادی راڈیو 2269 منزنی چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا
د حزب اسلامی مشرتبه په حکومتي او پارلماني چارو کې ونډه ورنکړل سي خو د حزب پر راتلونکي ټاکنو کې پراخه واک تر لاسه کړي. د دې ګوند غړي امین کریم نن ازادي رادیو ته وویل چې حزب اسلامی په افغانستان کې د ریاستي نظام ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام را کوي.
ګلبدین حکمتیار نه په دولتي تشکیلاتو کې ځان ګډوي او نه هم غواړي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته ځان نومان کړي. امین کریم چې له دولت سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشري کوله د دغو سرګندونو سربېره ازادي راډیو ته وویل د دې ګوند مشر کله هم نه غواړي چې دولتي دنده ولري، خو حزب اسلامي به پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو ځواکمن ګوند په توګه برخه واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ګلبدین حکمتیار به د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې ځان نومان کړي که نه، داسې وویل
به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په مسایلو کې برخه وانخلي، خو حزب اسلامي به په ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي. خو د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه لا څه نه شو ویلی. دا داسې مسله ده چې د نن ورځې بحث ورباندې نه کیږي. د حزب اسلامي موجودیت به په دولتي جوړښت کې د یو ځواکمن سیاسي ګوند په توګه وي، او دا هغه خبرې دي چې موږ به یې په راتلونکي کې له دولت سره مطرح کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرو جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ګلبدین حکمتیار نوم د تحریمونکو له لیسته لرې کړ. د حزب اسلامي مسؤلینو د شنبې په ورځ وویل ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې د دوی د څلورو شرطونو تر پوره کېدلو وروسته چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل، د حزب د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د استوګنې د سیمې په نښه کول، او د حزب د مشر د اوسېدو او امنیت ساتنې د عملي کېدلو چارې پکې شاملې دي. ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. دا حزب چې مخکې د دولت په وړاندې وسلواله مبارزه کوله، اوس په دغه هېواد کې د ریاستي نظام ملاتړ کوي. حشمت الله ارشد چې د حزب اسلامي ویاند د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ شرایطو کې دوی د ریاستي نظام ملاتړ دي.
حزب اسلامي ریاستي نظام ته لومړیتوب ورکوي او اوس مهال دغه ډول نظام څخه ملاتړ کوي.
د سولې علي شورا سیاسي فعالیتونه او مبارزات د حزب اسلامي قانوني حق ګڼي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل په شوي سیاسي هوکړلیک کې د حزب د مشر د اوسېدو د سیمې په اړه سند راغلي، خو د تفاهم لیک له مخې حزب اسلامي حق لري چې په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه وکړي.
د تفاهم لیک په 25 مادو کې د حزب مشر له حکومت هیڅ ډول دولتي موقف نه دی غوښتی، خو په دې مسله ټینګار شوی چې دا به د یو پیاوړي حزب د مشر په توګه په سیاسي مسایلو لکه د ولسي جرګې او ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخلي.
د اصول دالي شورا د مرسیال په خبره د تفاهم لیک له مخې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په حکومت کې د دغه ګوند وسلوالو او کدرونو د ادغام څرنګوالی تر څېړنې لاندې ونیسي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د تفاهم لیک ګډ کمیسیون ویلي چې د پاوز او پولیسو په لیکو کې د دغه ګوند د وسلوالو د ادغام لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا بالاخره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست لری کړ، او په دې توګه د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې موافقې یو مهم شرط بشپړ سو. د ملګرو ملتونو دغه اقدام به په جدي ډول د افغانستان د بهرني سیاست مخه تړل دي، یا دا چې نړیوالې ټولنې غوښتل د افغانستان د دولت نور مخالف وسلوالو ډلو ته پیغام ورکړي چې د سولې د خبرو اترو یوازنۍ مرجع د افغانستان حکومت دی. په دې اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلي چې آیا دای له دې سره موافق دی چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت ډیپلوماټیکو هڅو بالاخره نتیجه ورکړه. ښاغلی ستانکزي وویل
دو مسلې دي. یو مسله دا ده چې د افغانستان دولت د بهرني سیاست د پوخوالي استازیتوب کوي چې نړیوال اعتماد هغه هم د ملګرو ملتو د سازمان چې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو لوی او معتبر نړیوال سازمان ګڼل کېږي، د افغانستان دولت د قوي ډیپلوماسۍ او پوخ سیاست نه استازیتوب کوي. له بلې خوا نه دا هم ثابتوي چې خپل داسې اقدامات او پیچلي اقدامات د افغانستان دولت په خپل بهرني سیاست کې مدیریت ولی سیتر افغانستان دولت د پاره لوی لاستنورن نګرل کی
د بلې خو په دې ورسته کې داسې له مختلفو لورو څخه غوښتنې مطرح شولې چې له دې ورسته خبرداوی چې ملګری ملتونه د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیر ښکیل شي او ډیره ونډه واخلي فکر نه کوي چې دا به یو مخکنی زمينه سازي وي د دې لپاره چې د ملګری ملتونو لپاره لار پرانستل شي چې وکولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي
د پڅنګ تاسو د پختل سره زمي خي فکر قدم داوی لبل خوانه دیتا هم پاپلین کرو چه داغ اقدامات دا خیلی چه ملگری ملتون و نور نریوال حوادون غواری چه پا افغانستان که مذاکرات لارش ملگر و ملتو ملاتر سر سول راسی خو د افغان دولت یا پا مجموع که د افغانان و د مالکیت تر نظر لانه باید سول راسی این در دوال تکی پا دی اقدام که ولی طرح پیشنهاد ده افغان دولت پرکی سپورتوی حمایکی ملگری ملت تو را جدا پا یقینی دول دقا چه وجد را بنسه که چه دوال یعنی ده افغان دولت و هم ملگری ملت تو را ده افغانستان سوله که ده اعتباروال حالت پا در لدل سر نورو تا هم ده سوله پرام برکی
رازو دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یو څه اختلافات په دې اړه چې آیا د ګلبدین حکمتیار آیا د نورو مشرانو نمونه د بندیزونو لسه خلری کې کنه فرانسې یو څه مخالفت کاوه چې بلخره د افغانستان حکومت ویل چې موږ سره په خبرو راخته یو او غوته مقینات ورکړی روسي د بهرنیو چارو د وزارت وایاند واضح ویل چې موږ په دې پروسه کې یو څه وخت اړتیا لرو چې د موضوع وچیړو یعنی فکر کوي چې بلخره د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي چې روسیا او فرانسې یو څه مخالفت درلود او نور غیر دایمی غړي ټول په دې موافق دي چې دغه پروسه د افغانستان تر ملکیت لاندې باید مخته ولاړ شي
دقیقا زه فکر کوم چې دنیا او په تیره باید امنیت شورا دایمی غړي په دې عقیده دي چې یوازینی هغه ظرفیت کولی شي چې دغه مسله مخته بوزي هغه خپل افغانان او د افغانانو په استازیتوب د افغانستان دولت کړي او د ده په څنګ کې نورو ته پیغام بررسوي چې آدرس همدغه آدرس او نړیوال حمایت ملګري ملتونه
یعنې فکر کوي چې له دې وروسته به کچری د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفینو نورو من جمله طالبانو ته د سولې پیغام ورکوي لغوی نه غواړي چې راسي د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کینی دا به پر هغه یو څه اغیز وکړي چې هغه د موضوع وڅېړي
په طبيعي ډول هغه اعتبار چې په کارو د مذاکرات د لپاره په ملي سطح چې د ظرفیت خودلو او په نړیواله سطح چې ملګری ملتونه حمایت کوي دا اوس د آدرس را منسته سو د اعتبار او اعتماد چه پکارو اغا یو بین المللی زمانتی ترلاسه که او دا اویل سلسی ده مذاکرات و مرجع افغان دولت ده او حمایه کون که او تضمین کون که او ترطول عدات اعتبار ور کون که ملگری ملت شده دی
مستانک زایگو چه ده ازادی رادیو لخبریال سر مرکه کوله
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پاکستان یوی کشمیری مور تا دا حقی دا ماشوم دا سپارلو دا پریکلی لکبلا دا خپل سیال هن مننا کرده. دا دی ماشوم کسا چه دا کشمیر لانجه اصلی محور ده پرسنوی که پراخ انکاس وکرد. دی مور پو یو هندی محکمه که لیوگ دی داوی وروس دا خپل زوی تر لاسه کرد. احمد تکل پا دیارا راپور لرین.
پاکستان په یو بیساری پیغام کې یوې کشمیری مور ته د هغې د زوی د سپارلو په قضیه کې د خپل اټومي سیال هند مننه کړې ده 15 کلن افتخار احمد چې د ساتنې پر سر یې پاکستانی مور د خپل هندوستاني میړه پر ضد د هند په یوه محکمه کې دعوا وګټله د شنبې ورځې په ماښام د پنجاب ایالت په واګه سیمه کې د هند د سرحدي ګارد د سرتیرو لخوا خپلې مور روهینا کیانی ته وسپارل شو په هند کې د پاکستان عالی کمشنر عبدالباسط پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې وویل چې په دې بشری قضیه کې د هندي چارواکو مننه کوي افتخار د هغه پلار گلزار احمد تانتری چې د هندي کشمیر اوسیدونکی دی له ځان سره بیولای و خو میرمن کیانی غوښتل خپل زوی بیرته ترلاسه کړي او بلاخره له یوې اوږدې دعوې وروسته بریالی شوه روهینا د یک شنبه په ورځ فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا همره خوشاله ده چې نیشي بیانولی او چمتو ده چې خپل میړه وبخي د زیاته کړه چې میړه هم کولای شي په پاکستانی کشمیر کې له دوی سره یو ځای ژوند وکړي تانتری د هغو زرګونو کسانو په ډله کې و چې څو کاله مخکې په هندي کشمیر کې د تشدد له پراخېدو وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر ته کډه شو او هلته یې له روهینا کیانی سره واده وکړ خو د افتخار له زیږېدو وروسته د غوښتل چې بیرته خپلې مینې ته ستون شي او کله چې روهینا دا غوښتنه ونه منله نو تانتری په تیره مارچ میاشت کې خپل زوی سره وتښتید. له دې وروسته میرمن کیانی د خپل زوی د ترلاسه کولو په مقصد په نوې ډیلی کې د پاکستان د سفارت په مرسته د هند په یوه محکمه کې حقوقي دعوه پیل کړه او محکمې هم بالاخره د دې په ګټه پریکړه وکړه. په 1948 کال کې له برتانوي استعمار څخه د پاکستان او هند له خپلواکېدو وروسته کشمیر په دوو برخو وویشل شو او اوس یې دواړه هیوادونه د ملکیت دعوه لري. له تیرو څو لسیزو راهیسې د افراطي اسلام پالو څو ډلې چې پاکستان یې په ملاتړ تورن شوی په سیمه کې پر ډیری هندي پوځ حملې کوي. ځینې دا ډلې له هند څخه خپلواکي او ځینې له پاکستان سره یو ځای کېدل غواړي. روهینا کیانی د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې د کشمیر د لانجې د حل لپاره په ګډه کار وکړي. دی ویلي دي چې د دې لانجې له کبله د کشمیر د دواړو خواوو خلک ځورېږي.
دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلرنیمې بجې شوې. حدیث پردیس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 23 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا دوشنبه په یو رسمي دو ورځني سفر روسیې ته ځي. د پاکستاني امنیتي چارواکي وایي دغه هیواد په شمال کې د واورې د خویدو له کبله څو کورونه لاندې شوي او لږ تر لږه 14 تنه مړه شوي دي. ایران په پام کې لري چې د امریکا د غیږنیونې د ټیم غړو ته ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. او په سان فرانسیسکو ایالت کې د امریکا د استیناف یوې فدرال محکمې د عدلي وزارت هغه اضطراري پیشنهاد رد کړ چې له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان بیرته یاده کېدای شي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. افغان لوبغاړو د رزمي لوبو په نړیوالو سیالیو کې د خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو پر وړاندې درې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بریا د احمد اوتک تر روزنې لاندې اسماعیل حیدری د نیک اوټ په وهلو سره ترلاسه کړه. دویمه بریا نصرت الله خانزاده د ډېرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره خپل تاجکستاني سیال څخه ترلاسه کړه. او درېمه بریا نثار احمد په چپ لاس د خپل تاجکستاني سیال په نیک اوټ کولو سره د افغانستان په نوم کړه. په دغو سیالیو کې د افغانستان درې روزونکو او شپږو لوبغاړو ګډون کړی و. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون په روان کال کې د نورو په پرتله ښه وځلید. د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی وکړای شول چې په روان کال کې په نړیواله کچه 12 څارونکي د مویتای نړیوالې ټولنې ته وروپېژني. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د هیواد په اتو ولایتونو کې د مویتای لیګ سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او میرمنو ترمنځ د مویتای سیالۍ روانې دي چې د روان کال تر پایه به په ټولو هغو 13 ولایتونو کې ترسره شي چې د مویتای فعالیتونه پکې کیږي. نوموړي فدراسیون له پیله تر دې مهاله 45 د سرو زرو، برونزو او د نقرې مډالونه هیواد ته راوړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په روانو سیالیو کې چلسی لوبډلې وکړل شول چې ارسنال لوبډلې ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي پرون پای ته ورسېده چې چلسی لوبډلې 3-1 پر وړاندې بریا خپله کړه. په دغو سیالیو کې مارک لوئس النسو، ادن ازار او سیس فابرګاس د چلسی لوبډلې ته ګولونه ووهل او ارسنال لوبډلې ته یوازې یو ګول اولویا ژیرو ووهل. چلسی او ارسنال لوبډلو دغه سیالي د ستنفورد بریج لوبغالي کې ترسره کړه.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس هم په زړه پورې معلومات.
خبریاست ساینس پوهان وایي هغه ښځې چې د سینې د سرطان نښې لري یا د سینې د سرطان درملنه شوې ده تر نورو زیات عمر کوي. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې د یو شمیر هالنډي ساینس پوهانو د څېړنې پایلې خبرې کړي چې پر اساس یې ویل شوي هغه ښځې چې د سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي یا د دغه سرطان زیات چانس لري او یا هم د سینې د سرطان تداوی یې کړی ده، له ناروغۍ څخه د ویرې او له خپل بدنه د ناروغۍ د دفاع کولو لپاره د زیاتې هڅې په خاطر ځان ته زیاته پاملرنه کوي او په نتیجه کې ژوند اوږدی شي. د هالند سرطان پیژندنې انستیتوت څیړونکي له هغې سروې او څیړنې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې په لس کلونو کې یې پر لس زره ښځو کړې ده. دوی وایي چې په دې لس کلنه څیړنه کې ورته ښکاره شوه چې د سینې پر سرطان په سلو کې لس ښځو تر هغو ښځو چې په دې ناروغۍ نه دي اخته شوي یا یې له خطر سره نه دي مخامخ شوي لس کاله زیات ژوند کړی دی، او د دې علت دا و چې دوی د ښځینه ناروغیو او نورو ناروغیو د معلومولو لپاره بیا بیا ازمیښتونه یا ټیسټونه کړي او خپل صحت ته زیاته پاملرنه کړې ده.
نن د سرطان ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60,000 کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نوې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د سرطاني ناروغیو کچه مخ پر ډېرېدو ده. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې ورپسې اونیز پروګرام د ورکو عزیزانو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنې له عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټول نړۍ کې تقریبا 8.2 نفر هر کال خپل ژوند د لاس ورکوي دي، یعنی سرطان د وجه نه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تقریبا 60,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاس ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوي مخنیوي لپاره امکانات
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري 14 د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی سو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او سینور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بیلابیلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خو دا دی چې دغه سرطان به انسان د بدن د حجرو ناڅاپي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه یې دا چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کیږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کیږي، که د حجرو غټوالی د وجود په یوه برخه کې ناڅاپي غټوالی پیدا کیږي، مثلا د تینو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دی چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپل مخ وڅنا راځو کې دي دیش کلونه یو مراوري دوی ورته هر شپه کوم یاست کې تلوي نو په یو کار خپل معنی پوره وکړي.
نو موري ول چې د زنی معلوماتو لمخې د خزو په پرتله تر ډیره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوی او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څنګه جوړ شوی چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې د مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په اړه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطح باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، د زمونږ استادو په غټو ولایتو کې هم دا سنتورونه نشته دي.
خغلی اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. د دې بیان ته تاسو ورکشب عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. گرانو دوستانو لینې کمرغا د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو آزادي رادیو ته ټلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسیدلی دی او که وخت پاتې شو نو د تاسو هغه ټلیفوني پیغامونه به هم خپاره کړو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام په ازادي رادیو کې پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. د تلیفوني پیغام په پیل کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. ګران دوستانو ډېر به مونه ځنډو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور ازادي رادیو ته را لېږلی دی. دغه ورور رافی الله مندوخیل نومیږي. دی په ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې ورته وعلیکم سلام وایو. بیا په خپل ایمیل کې ویلی دی چې د دوی اوازیز له تیرو دریو لسیزو راهیسې لا درکه دی خو ونه یې وړاندې له ازادي راډیو څخه د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې داسې یو پیغام واورید چې د ده په هکله پکې معلومات دي او ویلی دی چې که د ده خپلوان د ده په هکله معلومات واړي نو د سره دې تماس ونیسي. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکلی چې دغه ورک شوی شخص عبدالرحمن نومیږي او د پلار نوم یې حسن دی. د بلوچستان د ایالت د ژوبله سیمې څخه دی. که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ نو دغه معلومات له موږ سره شریک کړئ. ګرانه محترمه وروره په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام ما پیدا نه کړ خو دغه دی د تاسو ایمیل مو ولوست. نو ګرانه وروره عبدالرحمن خانه که ازادي راډیو اورئ نو له موږ سره په تماس کې شه. موږ به تاسو د رفیع الله مندوخیل آدرس در ولیږو او یا هم دا چې د تا تلیفوني شمیره به دغه ګران ورور ته په ایمیل کې ور ولیږو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. که په ازادي راډیو کې مو دغه پروګرام ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. گرانو اوریدونکو د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. محترم اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د جمعه خان په اکلا موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې دغه شخص په پکتیکا کې دی. د دغه ګران ورور پاکله دوه تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي او د یادونې وړ ده چې یو ګران ورور محترم قاري صاحب له زابله د ده پاکله موږ ته تلیفونی پیغام را لیگلی ده او پاگه که ویلی ده چه جمعه خان نومه لطبی. اول با ده محترم قاری صاحب لزابلا تلیفونی پیغام وارو ورپسی با تاستا دو هاگه تلیفونی پیغامون اخبار کرو با کم که چه ده جمعه خان پاکلا معلومات دی.
ده ازادی رادیو کارکون کو ده ازادی رادیو طول او یدونگ سا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروس السلام زکریا او السلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست ورک سره د جمعه خان په نامه جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورو ته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې دي و دغې شمیرې ته زنګ ووهي چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 5. بیا تکراروم: 0 5 2 0 2 2 5. وسلام ستاسی کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور. وسلام.
زه حمدالله نمانی د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالی تا سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات درکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت د پکتیکا ولایت د خوشامن په ولسوالۍ د وتوخیل په کلي کې له 15 کالو راهیسه دی شپني کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي، دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 45 کاله کېږي دلته ده. زما د ټلیفون شمیره ده: 0 5 4 9 9 9 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزادي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي، موږ بله شمېره هم زه ورته وایم: 0 9 4 2 1 4 9 9. دې نمبر ته دي زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
د ازادي راډیو د ورک شوي عادلانو پروګرام ته کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. د پکتیکا د ولایت جانسر ولسوالۍ څخه مخته یوه سلی اړیکه نیولې وه، د زابل له ولایت څخه چې د دایچوپان د ولسوالۍ وو، د جمعه خان په نامه یو سړی ورک شوی وو. هغه سړی چې ده، هغه سړی ما ته معلوم ده، ټلیفون شمېره درته وایم. له ما سره په دغه اړیکه باندې دی اړیکه ونیسي، په دغه شمېره باندې. هغه جمعه خان نه دی، جګ سړی ده، کوچي سړی ده. تقریبا اوولس اتلس کاله یا تقریبا په 100 کلو پورې به دلته اوسي. مخته شپه ورمه یې په اوس په یو زیارت کښې ناسته. که له ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي، نو هغه سړی به انشاءالله زه ده ته په لاس ورکړم. د پکتیکا له ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه زه نیک نظر دی میګنې بابخیل اوسېدونکی یم. د ټلیفون شمېره به 0 5 4 5 2 6 8. دغه اړیکه له ما سره په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسي، انشاءالله دغه سړی به زه ورته پیدا کړم. چې مخان یېږي، جګ سړی ده، کوچي سړی ده، په یو زیارت کښې ناسته. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور ویلي دي چې د سبقت نامې په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وایم. هغه ورور چې سفرنامه یې ورسره وه، کوچۍ چې تا ویل په نورو خبرو نه پوهېږي، زه د هغه ورور د ټلیفون نمبر یو ځل بیا دې په پښتو تکرار کړي. مهرباني به دې وي یا دې په دغه نمبر زموږ سره معلومات ونیسي: 0 5 8 4 1 0 9 9. 0 5 8 4 1 0 9 9. دا خپله شماره په پاسي تکرار کړې خو سمه نه سوه صحیح.
بیا په پښتون کې دا شماره تکرار کړي چې موږ معلومات سره ونیسو. موږ له ازادي راډیو څخه دا غواړو چې دغه اواز موږ ته نشر کړي. وسلام.
تاسیز موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، ګورې چې د تاسې ډېر ورک شوي عزیزان د ازادي راډیو له لارې نه پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځي چې اوس بیا هماغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی. هوایي چې دوی یو هلک پیدا کړی دی چې ګونګی دی. دغه ورور له کندهارا ازادي راډیو ته زنګ والی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. وروسته سلامه تاسو اعلان کړی و چې په غزنی کې یو هلک پیدا شوی دی، ګونګی دی. هغه هلک زموږ قریب دی، موږ د کندهارې د میرویس دی د پنجوایي د درایي سره مو کور دی. دغه زما شماره ده 0 8 9 15 2 4
گرانو دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې الحمدلله لزابل را لګلې دی. دی وای چې د سید حسن په اکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه هم لزابل ولا شاجر سوالي اوسېدون کوم. زه دا یو سید حسن په نامه ځوان دی، جګ ځوان دی، د لاس کول سکالا کې چې دته له ما سره کار ورته تعالی معلومات یې ماته په د ماته په د شمیره زنګ وی سپر اویا اتیا
تاسو موږ غلا ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو پکله په کې معلومات دي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور له قندهار زنګ وهلی دی او خپل نوم محمد طاهر خی دی. وایي چې د بسم الله د زوی پاکله چې ګلالای نومیږي معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبرې کوم. ما نوم محمد کایر دی، د بسم الله زی ورک دی. نو ګلالای نومیږي په میدان په جنگ کې ورک شوی دی. نو په پلیچرخي کې دی، د ځنګ په ازادي راډیو کې والی وو. نو زما قربان را خبر کی نو مسته نمبر نه را معلوم یا درک را معلوم دی. مسته درک معلوم چې دا غزما نمبر دی 0 5 6
سمد وای چې د عبدالرحمن پاکلا چې د دوی خپل دی او رکشوي دی د ازادي راډیو نه کوم پیغام خپور شوی دی. په دغه نامه مونږه په ازادي راډیو کې کوم پیغام پیدا نه کړ. خدای غواړي دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو کېدای شي چې دغه محترم ورور عبدالرحمن پیدا شي. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره وورو.
بلې، السلام علیکم، زه لرور څخه سمد خبرې کوم. زمستي مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن وو، د بلوچستان د ضلع ژوب اوسېدونکی او د کلي نوم یې تور درګه، دا یو پیغام خبر کړی وو. خو دا پیغام موږ نه دی اورېدلی. که چېرې دی اوس موږ غږ اوري یا دی رادیو ته ناست وي، نو دی په دغه شمارو باندې له موږ سره خپله اړیکه مضبوطه کړي. اوله شمېره ده 0 3 0 6 3 8 5 4 5 9 1. شماره یې ور بیا یم 0 3 0 6 3 8 5 4 5 9 1. دوم شماره دغه شماره ده 0 3 4 8 1 2 1 5 0 8 3. دوم شماره یو ځل بیا 0 3 8 12 15 0 3. دوی دې له موږ سره په دغه شماره باندې خپله اړیکه مضبوطه کړي. والسلام، د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. د موږ تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي ادامه لري. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور له هراته تلیفون کړی دی او دا وایي چې دی وهلک پاکله چې سید جلال نومیږي او له قندوزه ده معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم،
زد هرات ولایت انجیل ولسوالی اوسېدونکی یم، موټروان یم. دلته یو هلک د سید جلال په نامه باندې شپږ بوټي د کندز ولایت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، پلار نه ګول دی. زموږ په لاس کښې دی کار څوک غواړي چې دغه دغه سړی په لاس کښې باندې شي زنګ ووهي.
آزادی راډیو خبرې یو ګران ورور په نامه د حکمت ولی هجران له غزنی نه ټلیفون کړی دی او وایي چې د غلام علي او یا هم غلام رسول دغه شخص خپل نوم داسې معرفي کوي په اکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت ولی هجران هغه هم د ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر چې په نامه د غلام علي دی او کله غلام رسول ګڼ معرفي کوي، دا د غزنی ولایت ده، اصلا د غزنی ولایت اوسېدونکی دی. تقریبا دا د 12-13 کاله کېږي چې د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې دی. نو که هر څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا یې خپل کېږي
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو داسې تلیفونی پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه ګران ورور غلام حیدر نومیږي، له قندهار زنګ والی دی. وایي چې د یو کوچنی په اکله چې عمر یې له 15-16 کالو ده معلومات لري او دغه کوچنی ګونګی هم دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم واورو. دغه ګران ورور وایي چې دغه کوچنی له دوی سره دی. پیغام به یو ځای سره واورو.
غلام حیدر د ازادي راډیو ته ډېر سلامونه. مسلمان ورونو، یو اعلان دي ما واروي. ما یو 15 کلن هلک پیدا کړی دی، 15-16 کالو هلک دی، منه په ژبه ګونګی دی، مقصد که د چا ورک یې. منه د کندهار د سوګن د دروازې مخامخ د کاري صاحب جامع ته دي، له خیره راشي. دغه اعلان دي خامخا وشي. دغه هلک چې ورک دی، نه پلار پیدا کېږي، نه مور پیدا کېږي، منه په ژبه دی ګونګی دی. منه که چیرې هر چا دې ما څوک دې نیلام اروي دې ما شماره صفر شماره دې ولسی کې بدې شمېرو باندې 0-8-10-8-3-5-9 چې یو واري بیا تکراروم 0-8-10-8-3-5-9 وسلام به احترام له دې ادبي راډیو نه ډېر مننه. به احترام
په دې هیله چې اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شي. که د نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com یا هم azadiradio.org. بیا هم هغه پیغامونو ته ادامه ورکوو په کومو کې چې تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دغو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې رئیس خان له لوګره موږ ته رالیږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د فیصل په هکله چې یو ماشوم دی معلومات لري او په خوست کې په یو مدرسه کې درس وایي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه رئیس خان د لوګر ولایت اوسېدونکی ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو ماشوم دا د 4 کاله کېږي د لوګر د برکبراک کندوز کې
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. اوس به تاسو تلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې رحمت الله له هلمند را لېږلی دی او وایي چې د حاجي لالي د زوی پاکل ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خبر شوی دی. داسې تلیفوني پیغام موږ په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ، خو خیر د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
وجه السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت نه اړیکه نیولی ده. کچیری زما دغه پیغام د ازادي راډیو یو خبریال اوري نو هیله کوم په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. 0102-2015-201 په دې نمبر دې ما ته خپل د شخصي نمبر زنګ ووهي. د جلالي په نامه زموږ یو دوه دانې ورک شوي عزیزان دي هغه پیدا کړي دي. نو هغه د جلالي په نامه چاته ته پیغام سند کړی دی هغه نمبر موږ دیني اخو سلام اتمی دی بدل نمبر ما څنګه وي 0102-2015-201
تاسو مونږه غلا ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست.
دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غلام حیدر د کندهار ولایت خبره کوم. د سوله ګنج څخه یو کوچنی هلک ده چې 15 کاله عمر شپږ کاله عمر به تقریبا لري. ما پیدا کړی ده له ما سره ده په ژبه باندې داسې لږ ګونګی ده. مثال مور نشي یادوای پلار نشي یادوای نو قریبان یې نه پیدا کېږي. که چېرې داسې وي چې بل مسلمان سره له پته وي له مانا مثال ورته معلومېږي لهدی په خپله غږ اوري په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي 0 او 1 3 8 3 15 یو ارې بیا تکراروم 0 او 1 3 8 5
و سلام با احترام. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزانو ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ.